په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د لغمان ولایت پر وضعیت بحث کیږي. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، تر دریو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی سئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړئ. د تماس شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. اوس خبرونه اورېدلی سئ. جمهوری ریاست وی د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمیشنرانو د لیست سپارلو موده نن شپه پای ته رسیږي. حکومت وی وروستیو اورښتونو په هرات کې په لسګونو کورونه تخریب کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو لوی محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پال ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. جمهوری ریاست وی د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمیشنرانو د لیست د سپارلو موده نن شپه پای ته رسیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د لیست تر بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څیړل کیږي او بیا به وروسته د کمیشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. ولسمشر تېره اونۍ د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه د یوه فرمان په صدرولو سره توشیح کړله. د دغه قانون له نافذېدو سره سم جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو د لیرې کېدو اعلان وکړ. د غزنی چارواکی وای په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عارف نوري نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه برید پرون وخته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي د حملې خبره تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوال وژل سوی دی. حکومت وایي په وروستیو اورښتونو کې په هرات کې په لسګونو کورونه تخریب سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل
د هرات په څلورو ولسوالیو کې 95 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په هرات، فراه، بدخشان، نورستان او نورو ولایتونو کې خلکو ته د دغو اورښتونو له کبله مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دغو پیښو کې د مړو کسانو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي چې د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
یو سلواتی اسن تر خپل په مرکز پاون کې واوره شوی تقریبا دیش زای برکوچونه راغلی او څوک بوستو باندې هم برکوچونه راغلی دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو خو پوستي ویجاړ کړی دی. د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چې
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه شله اوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 15 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 250 اوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي.
د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سبا درې شل ورځې 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي چې یا د ټولو لوبې به د افغانستان په کوربتوب ترسره شي.
سبا به د هندوستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازدیګر 5:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا فیصله وروسته ترغې وکړه چې هند دوو پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 44 هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د حملې مسؤلیت هغې افراطي ډلې منلی چې په پاکستان کې ډیره ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبرې یې په امریکا کې ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي چې په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو لکو کسانو نیمایی د پاوز غړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکې سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په تیره ډسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت د وارداتو باندې له 10% څخه 25% په سلو کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه، څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته فرصت ورکړي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له یوې محکمې غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پال ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې توقیف دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس ته نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د موکل قضیې څېړنه د می تر 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیفورتوفو سیمې له محکمې غوښتي چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي وو چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
احمد شبریم د ازادي راډیو په دې پروګرام کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپای مختوړي. السلام علیکم. په دې ولایت په ولایت پروګرام کې مو نن لغمان ته ورولو. هلته څه کارونه شوي، څه باید وشي، څه د کارونو مخه نیسي، کومې ستونزې باید هوارې شي، دا او دې ته ورته پوښتنې تاسو اورېدونکي د ټلیفون له لارې کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به شمیرې درته اعلان کړم. اس ایم اس هم ازادي راډیو ته کولی شئ. د افغان بیسیم شرکت ته لارې چې تاسو موږ ته کوم اس ایم اسونه راستوئ هغه به هم په خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. میلمه مو د لغمان والی آصف ننګ دی. له ښاغلي ننګ څخه به وارله مخه مننه وکړو. البته مخکې مې خبرې ورسره وکړې چې په دې خبرونه کې برخه راسره واخلي، خو د تخنیکي ستونزې له امله تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې د لغمان له والي سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. لغمان د افغانستان په ختیځ کې هغه ولایت دی چې په 1948 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره ولایت شو. پخوا د مشرقي زون مربوط سیمه وه. په لغمان کې په وروستیو کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لري، د دغو راپورونو له مخې هلته د کرهنې په برخه کې ځینې پرمختګونه رامنځته شوي دي. د برېښنا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې د لغمان ولایت لري، او همداراز د ځینو نویو پروژو په برخه کې هم هلته ځینې کارونه شوي دي. خو هڅه کوو چې د لغمان له والي سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. تر دې دمه زموږ تخنیکي همکار نه دی توانېدلی چې د لغمان له والي سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي، خو ګمان کوم چې ټلیفون رخ شوی دی، او کله ناکله د ټلیفون په برخه کې مشکلات وي او ټلیفون نه رخ کیږي. فکر کوم چې د لغمان له والی شاغلی آصف ننګ سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوې ده، خو بیرته د رابطه بیرته نه ده ټینګه شوې. خو را به شو د لغمان د ولایت هغه لاسته راوړنو ته چې په تیرو وروستیو کې ازادي راډیو د هغه په باره کې راپورونه ورکړي دي. د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل ازادي راډیو ته ویلي دي چې روان کال د دغه ولایت په 20,000 هکتاره مزکه ترکاری کرل شوی ده، او تر اوسه حاصلات 115,000 میټریک تنو ته رسیدلی دي. د لغمان د والی ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې په 300 میاشتو کې به د لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز جوړ شي. آیا دا یوازې د ژمنې تر حده پاتې کیږي دا خبره، او کنه واقعا په دې باندې کار روان دی او په دې مرکز باندې به دوی کار وکړي؟ د ټلیفون رابطه مولا تر دې د منه د ټینګه شوې. د لغمان والی آصف ننګ مو پرې خبرونه کې میلمه دی، او له ده به بیا وروسته واورو. دغه پوښتنې به هم له دوی سره شریکې کړو. په لغمان کې د کبانو په برخه کې هم ځینې پرمختګونه شوي دي. ویل کېږي چې هلته 55 فارمونه د کبانو شته. البته لغمان پخوا هم د افغانستان لاغو ولایتونه وو چې ډېر ماهیان یې درلودل. د الشنګ او لنګار په سیندونو کې به خلکو په طبیعي ډول کبان نیولل، چې دغه کبان به کله ناکله ځینو خلکو د بمونو په واسطه باندې ښکار کول، چې ستونزې هم پیدا کولې. خو اوس نه پوهېږو چې اوس هم هغه پخوانی دود په خپل حال دی او کنه دی، خو اوریدونکو ته هم مخه کولای شو ترڅو چې د لغمان د والی سره ټلیفوني رابطه ټینګی شي. تاسو کولای شئ چې د لغمان په ارتباط خپلې پوښتنې د ټلیفون له لارې مطرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540، بل شمیره مو د 0908 202 1550. شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 1550، او نړیواله شمیره مو د 0042022111. تاسو کولی شئ چې د ولایت په ولایت دی پروګرام کې لا زړه رادیو سره برخه واخلی، او تاسو د لغمان لوالی که کومې پوښتنې لري تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکو ته مخه کوو که کوم اوریدونکي په لاین کې له تخنیکي همکار هیله کوم چې له د اوریدونکو ټلیفون له خبرونې سره وصل کړي. مهرباني وکړئ، ولایت په ولایت پروګرام دی.
السلام علیکم. پوخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په تماس کې.
وعلیکم السلام.
چې چاري شورت او محترم میلمنو ته سره غلاس وایم.
مننه توخی صاحب. میلمه مو د لغمان ولی اصف ننګ دی چې تر دې دمه پورې د غوی ټلیفون رخ شوی نه دی. ژمنه یې را سره کړې وه چې په خپرونه کې به برخه را سره اخلي، او پروګرام مو هم د لغمان ولایت ته ځانګړی شوی دی. توخی صاحب مهرباني.
مننه. زموږ پوښتنې به هغو ته وساتئ. د محترم ننګ صاحب حمیدا پوښتنه ده چې ستا د چارو د واګې چې تا ترلاسه کړې دي په دغه وخت کې کومې مهمې پروژې د سرته رسولي دي، او بل د تعلیم په هکله د دغه پوښتنې لرو چې دلته څو مکتبونه او دیني مدرسې وجود لري، او شبکې کومې شبکې مخابراتي شبکې په کوم ډول فعال دي؟ آیا د شپې لخوا زخم هلته بندېږي که د سویرګې ساته د محترمو
مننه توخی صاحب. احمد شیبری هم د ولایت په ولایت پروګرام کې له تاسو سره د لغمان له والی شاغلی ننګ سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. والی صاحب بیا هم مننه چې په خبرونه کې برخه را سره اخلي.
سلامت. سلام علیکم تاسو ته ټولو اوریدونکو.
والی صاحب، د دې لپاره چې ستاسو سره ټلیفوني رابطه ټینګه نه شوه نو د یوه اوریدونکي پوښتنې مو هم را واخیستې، هغه به وروسته درسره مطرح کړم. که چېرته راشو دې ته، څه موده وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نږدې 3000 کورنیو ته به برېښنا ورکوي، دا ژمنه لا هم لکه ژمنه پاتې ده او که نه ترسره شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا دغه 13 مخکې بنګه د برېښنا د رئیس په حضور کې 15000 کورنیو ته، هغه د 3000 په ځای باندې 15000 کورنیو ته برېښنا ور چالو کړه. نو انشاءالله د تا ورته پروګرام تر دې نه ډېر لرو. اوس انشاءالله 1300 کورنیو نورو ته، بیا به داسې 1400 نور کورنیو ته، یعنی 2% کار کې نور کې به
بله
موږ 3000 کورنۍ نور هم تر کوشش لاندې راو.
والی صاحب، دا څنګه برېښنا د چدوی ته ورکوي؟ یعنی د اوبو ترلاسه شوی ده، څنګه برېښنا ده انتقالي؟
بله بله، دا د نغلو برق ده، دا د نغلو برق ده. دغه واحد هم اضافه کو، یعنی په دې کې دغه چې وو ده د نغلو برق.
بله،
یو مقدار موږ ته د صحیح کې زیات کړی ده. موږ شبکه هم مشکل درلود چې د شبکې پیسې نه درلودلې، برق هم درلود، اما شبکه چې کورو ته ورسوي دغه کې بودیجه نه وه. نو سه کال انشاءالله موږ لږ بودیجه کم تم پلاس لرو چې انشاءالله کافي ساحو ته به برخ ورکوو.
د برېښنا په برخه کې داسې راپور هم لرو سه تاسو هڅې کوي چې لمریزه برېښنا په لغمان کې فعال شي، څرنګه په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
انشاءالله دغه تیر کال خو دغه فیصله دې موږ د مالی کال چې تیر کال ورته وایو، نو د کې موږ ډیر کوشش وکړو، خو د دولت او د شرکت ترمنځ چنده مرکزی بحثه د ولایت نه ده، دا نیګوشیشن یا پیسلاغه جګړه ډیره نتیجه ته ونه رسیدله د نرخ په حساب باندې. ځکه کال ان شاء الله موږ متوقع یو چې دا سولر سټیشن چې ده به موږ تراسي د المریض برېښنا سټیشن 200 میگاوات پورې موږ ظرفیت دلته ایجادېږي، چې هم به د لغمان موږ مصرف په لغمان کې اوس چې ډیر ولرو په آخري حد کې 14-15 میگاوات برق به موږ مصرف لرو
په میټرلام کې.
یعنی دا ډیر ښه ده،
دا په میټرلام کې تاسو مطلب
بابا صاحب کې په دښته دي، بابا صاحب کې. بله، میټرلام نه کوزنو.
او
دام خصوصي پانګونه ده، یعنی دولتي مشارکت یو کم فیصد ده،
بله
نور دعامه او خصوصي مشارکت یو کار ده، ډیر خلک کار ده، یعنی دا ډیر
بله
په دولت بوج نه راځي، خلک او د سرمایه گذار
والی صاحب مخکې تر دې چې زه خپلو پوښتنو ته راشم، مخکې له زابله د ازادي راډیو تقریبا دایمي اوریدونکي توخي درې پوښتنې لرلې. یو پوښتنه دا وه چې کومې مهمې پروژې چې تاسو کله ولایت په لغمان کې ولې شوي یاسې ترسره کړې دي، هلته څومره ښوونځي دي او دیني مدرسې دي، او د مخابراتي شبکې په څه حال کې دي؟ که په لنډو دغو ته ځواب ورکړي لطفا.
مخابراتی شبکې خوص په دې ورځو کې موږ لس انتن نور، یعنی لګولې دي چې کوشش ته ډېره غټېږي، ټولې شبکې کار کوي. فایبر نوري موږ مثلا اساسي شی وو د انټرنیټ او د خدماتو لپاره د مخابراتي، هغه موږ په لغمان کې الحمدلله تکمیل کړی د محتلام کې، او نور هم غځوي دا اوس سره نورې شبکې چې دوه درې جای نور موږ خادي ولګو انتنونه. نو معنا یې دا ده چې دیالیشنگ کوشش او دیالنگار با دا مکمل سی. لغمان کی پی پینزو لسوالی دی مرکز پو شمل الحمدللہ پو طولو کی منگا شبکہ دی مخابرات و مکمل لرو، منتها یو مقدار ساہو تا باید وغا زول سی چی پدی باندی کار کوو، او دی مارس پیسا کی مگا پو حدود دی دری سوا خوانزی لرو چی دی منگا تقریبا یعنی تر تبان دی دونیم لکا ماشومانو ته د زده کړې زمینه مساعده ده. د خصوصي سکتور مشارکت هم بد نه ده. درې پانتونونه لرو، دوه خصوصي دي او یو دولتي ده. په دولتي کې تر درې زره زیات زده کوونکي لرو، فیصله زده کړانه، او په دا خصوصي کې استاده چون کار یې نوی ده، داسې په حدود دي په دواړو کې به دوه زره کسان وي.
او البته دا پښتنه جنو اوریدونکو د افغان بیسیم د اس ام اس لاره کړي دا، او غوی دا پښتنه کړي چې کوم مکتبونه باندې په لغمان کې د شته چې جنې شونځي تړلې
په لغمان کې به خي بند مکتب نه لرو نه.
په
ټول ساحو د لغمان کې الحمدلله یو دی خوالی نه، چې نه صحیح خدمات وړاندې روغتیاي هیڅ بندش نه لرو، په ټول ساحو کې د لغمان وګړو ته موجود ده، او هم تعلیمی خدمات. او تر دې راهدا موږ کوشش کوو چې دغه د خیر ښېګڼې خدماتي پروژې چې دي، زیربنایي د زراعت پروژې دي، په انکشاف دیهات کې د کلو بیا رغونې پروژې دي، د اوبو رسولو پروژې دي، د ځمکو د خړوبولو پروژې دي، د ځنګلاتو د پروژې دي، دا کوشش کوو یا پلونه لارې چې دي د مکمل چې انشاءالله دې ته خنډ واقع نه شي. هغه ورو چې ویلي وو چې لوی پروژې په لغمان کې چې موږ راغلي یو،
بله
مګر یعنی قصې ډېرې دي د انکشاف، منتها یعنی مګر لند کې به زه درته ویم چې موږ د تیر کلو او د تیر کال او لږ نه مخکې کال چې د درې کال تیر شوی دي، د هغو په تناسب باندې هم پروژې ډېرې لرو، په تعداد کې هم بودیجې ډېرې لرو. یو زمان موږ ته 11 میلیونه بودیجه ورکول کېدله، بیا 12 یا په دابل کال کې 11، اوس موږ چې راغلی یو په تیر کال کې د موږ 12 میلیونه بودیجه وه، یا سنور عراق را یعنی اتلس نیم تر ننس میلیونه لمنگا بودیجا و رسیدله. سخ کال چی ده مگا بودیجا 250 میلیونه پیشنیاد کردی ده. نو کنی ما یه موسی بیابم به دو کالو پا تناسب سر دیر روی. او اطمینان لرم چی دیر بمی ده که لوی پروژه لرو لکه شایی کانال چی ده تنه لس میلیونه ده پروژه ده، یعنی ده منگ تا منظور سوی ده سخ کال.
شاهی کانال که چرته د خو زړه خوانی پروژه ده، د پدې کانال باندې که کار روان شي څومره وخت کې ممکنه ده چې دا کار بشپړ شي او ګټه به یې څه وي؟ که یو څه توضیح ورکړئ لطفا.
په لغمان کې اصلا مقدمه کلرو، یعنی یو ظرفیت چې ده پوتنسیل هغه زراعتي دمکه ده، اما یو شی کم بودی درلود په ډیرو کلو کې، یعنی په ډیرو 500 کلو کې چې اوبه نه درلودلې، او دریم مشکل دا و چې میکانیزه زراعت یې نه درلود. موږ اوس جوړه جوړه ټول شروع کړی دي، دا درې پنځه وچې ځمکې چې لرو چې قطعات موږ ورته وایو، یو کې دا مثلا 15,000 هکتاره ځمکه چې دا د بابا صاحب مثلا شخطرې دې خواته د الینګار طرف وته، په دې ساحاتو باندې موږ دشتې لرو، نو دا هم تقریبا 2,000 هکتاره ده چې دا د شاهي کانال او د کلاګوش د بند سره به دا خړوبه کېږي. پنج پای دشت لرو داسې وړو کې شمته شاته دشت لرو دا منطقې دي او داسې د کاکت او د خیروخیلو او د مشاله کمر په دې حدوداتو کې لرو. دلته باید بند جوړ کړو. دلته د الیاس خیل کانال بند جوړو. بل مثلا وطن ګټو ده چې دې خواته هم د بابا صاحب او د علي شنګ په شاوخوا کې چې څومره موږ وچې ځمکې لرو یا بیا به ځمکې چې لرو د دې بند په تکمیل سره به بیا دا خړوبه شي. بیا ګمبیري لوی دشتې لرو په دې شاوخوا کې چې دغه دشته هم د موږ کار چې ده پرې هغه د ګمبیري کانال د ادب کنړ بند باندې ده. هلته یو بند جوړیږي چې ننګرهار او کنړ او لغمان ته ده. نو بیا پېږې کې هغه قطعات چې پنځه پنځلس زره هکتاره شاوخوا ځمکه ده هغه خړوبه کېږي. دغه پنځه قطعات په شمول د مرکز چې څو قطعې بیا لرو د دې ټولو لپاره یو یو پروژه لرو. شاهي کانال د وطن ګټو بند د الیاس خیل کانال او کلاګوش بند او ګمبیري بند دا پنځه قطعات پنځه بند ده. دا زموږ لس کلن اوږد مهاله پلان ده. اوس تازه تازه موږ په کلاګوش په شاهي کانال باندې یعنی پروژه شروع کړه. عملی کار هم شروع کړو. د رغونې کار
بله
د پلان کار خلاصه.
څومره وخت کېدی شي چې دا پروژه بشپړه شي؟ اټکل کولای شي د شاهي کانال
وخت ډیر نه شي. دا د موږ په لس کال کې قادر شو چې دغه پروژو ته پیسې پیدا کړو. ځینې سروې ابتدایي حالت کې دي. ځینې بیخي سروې شوي نه دي. مثلا الیاس خیل موږ خپل سروې روانه کړې ده چې سخت کال به سروې مکمله شي ان شاء الله. موږ سخت کال کوشش کړی ده چې د وطن ګټو سروې هغه اساسي ګامونه یا فیصله فیزیبلټی هغه موږ تکمیل کړو. ساختمانی کارونه پیشرو سی دی مرکزی دولت تصمیم ته ماتله ده. دا هم فند نه لري یعنی پیسې نه لري چې په حدود دی سل میلیون ډالر ورته پکار دي. دا ځینې نورې کمې پیسې پکار لري تر یو ویس میلیون دین یې مثلا پنځوس میلیون دین یې څلوېښت میلیون ډېرې غټې پیسې نه دي. لغمان بندونه خواله دا ده چې څه یې کم ده. کاسه یې کمه ده اما بستر یې ډېر لوی ده او په اسانه جوړېږي.
البته د دې ګمبیري دشت چې تاسو یاد کړه ازادي راډیو څو میاشتې مخته یو لړ تحقیقاتي راپورونه لرل د افغانستان د اوبو په ارتباط باندې. په یو راپورونو کې داسې ویل شوي وو چې د پاکستان لوري له افغانستانه دا غوښتي دي چې له هغو اوبو زیاته استفاده ونه کی سیادی پاکستان خواته بهیشی او د نړیوالو قوانینو لمخه باید د دوړو هیوادونو ترمنس یو موافقه هم موجوده بی ترڅو افغانستان له دغه اوبو استفاده کوي. نو دغه کوم خند په دې برخه کې نشته؟
دا تقریبا یو خند هم ورته ویلای شو او یو مناسبوي بحث ده. یعنی دای بحث کې باید مونږ د دې ماهرین او د بین الدول د حقوقو په برخه کې دوی بحث پی وکي. تر اوسه لا بحث دا وړاندې شوی نه ده. اما ابتدایي معلومات چې څومره زه لرم البته دا به مسلکي نه دي. د دې بند اوبو چې دي او هغه حقابه اوبو حق چې پاکستان ده او نړیوالو قوانینو کې د چیروانی اوبو جریان باید قطع نه سي او څو مقدار باندې چې هغه باید جاری پاتې سي په هغه پیمانه باندې دا اوبو تر هغه نه زیاتې پاکستان ته جاری پاتې کیږي. دا بریزونه چې دي دا د چترال نه رامات شوی دي. له ډیرو جیو نه نورستان نه د پورته منطقو نه دا اوبه راماتیږي. دا اوبه اول خو خاصه ده دا چې دا بند دومره غټه ذخیره اوبه د ځان سره نه ساتي چې د نورو اوبه کم کړي. یعنی مثلا دا بند ده چې یو ډیر مقدار اوبه یې ناچاره یو چې مونږ یې پریږدو او دا ډیر زرد کیږي ځکه چې ډیر پریمانه ابریزونه ډیر دي. نو دا چې ډک شي بیا د دې اوبه اوزي او غیر لدینا هغه اوبه چې بیا لدې سره یو ځای کیږي یعنی موږ مشتقات خوند دي د دریاب چلرو د کابل د دریاب د الشنګ او د الینګار د دریاب دا اوبه دومره ډیر دي چې هغه کمبودی په اصطلاح ته بیرته دوه چند نورم جبر کیږي.
بله ولی سب مختر دي چې اوریدو
نور دا وکړي چې په دې باندې بحث موتی د مفاهیمې په حد کې ده ځکه چې تاسو وايي چې په دومره وګړه کما ته چې راکمې نه شي. یعنی موږ د چې بدر راځو یا خر راځو یا کوي یا نه کوي دې پرې چاړه نه لري. هغه شی چې موجود ده او دوی ضرورت ورته لري چې وګدي هغه په هغه پیمانه دوی ته رسیږي چې دوی غواړي.
البته دې مسلې ته ډیر نه ورزو ځکه چې لغمان او نوزو او تر تورخم ولاړ نسو. خو بیا هم یو یادونه کوم، د افغانستان د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله سنگزی په دې برخه کې ازادي رډو ته وویل سي په هغه وخت کې چې دا راپور نه خپرېدل چې افغانستان که چېرته کښینې له پاکستان سره د اوبو د ویش پر سر باندې یوې موافقې ته رسیږي او په دې موافقه کې د ملګرو ملتونو موافقه هم وي، نو هغسې یو سند باید له پاکستان ته امضا کړي چې فرضاً دومره اوبه د ډیورنډ تر کښې چې تر پورې سې رسیږي افغانستان د استفاده کولی شي او له هغه وروسته پاکستان استفاده د استفادې وړ ده. او که چېرته دغسې یو سند امضا کړي، د ښاغلي سنگزی په وینا دا یو ډول د ډیورنډ د کرښې لاسلیک کول هم دي چې دغسې یو حقوقي مشکل هم شته پکې. ولی صاحب ننګ د کرنې په برخه کې یوه بله پوښتنه لرم او بیا به اورېدونکو ته مخه کړو چې د دوی پیغامونه راواخلو. په لغمان کې چې څومره معلومات ازادي راډیو لري، د کبانو 55 فارمونه شته. پخوا خو په لغمان کې په الیشنګ او لنګار سیندونو کې په طبیعي ډول باندې خلکو کبان نیولل، څرنګه دغه د کبانو د ساتلې برخې ته تاسو څومره پاملرنه کړې ده؟ له خلکو سره مو مرستې کړې دي؟
هغه تیر سوالونو دوام به زه جواب کوم چې هغه کوم د زراعت مسله تاسو یاده کړه چې ما ویل ځمکه لرو اوبه لرو، دا د ځمکو د اوبو مسله خو مې واضح کړه، اما د میکانیزه زراعت برخه چې په دې کې موږ بیا فارمداري لرو او په اصطلاح ګلخانهي زراعت پروګرام لرو، اصلاح شوی تخم توزیع لرو او نور فارمونه، یعنی په فارمونو کې موږ د مایانو فارمونه باندې ډیر کار کوو له خصوصي سکتور سره، او ډیر لوی پارک چې اوس په سرخکانو کې موږ تر لاس لاندې ده انشاءالله سږ کال شروع کوو، یو برخه بودیجه راغلی ده. دلته به یو میله ځای جوړیږي چې شاید زر دوکانه یا زر محله دي رستورانتونو دا بلری دا به د دې زون په کچه ډیر ښه یو منطقه وي، یا په دې ساحه کې موږ تقریبا لس دولس لوی اساسي فارمونه د مایګیری او د مایانو د پرورش دا موږ لرو په دې ساحه کې.
بله،
پنځه څلور پروژې داسې دي چې له یو سی آی ډی سره په یو پروګرام کې دغه د مایانو د پرورش پروژې سره اما گنجائش ډیر لرو. موږ مثلا کچرته سربندونو پروژه یا چک ډیمونو پروژه په دوه ډیمو دریابونو باندې چې یو دی الیشنګ دریاب ته یو دی الینګار دریاب ته، په دې کې موږ بیا دا چې تقریبا شل ډیر محله دی وړو بندونو دی آبګردان بندونو لرو چې بیا دې ټولو کې موږ به د دیمایي پرورش او دیمایي ساتنې هم گنجائش لرو او هر یو بند به بیا هم یو میله ځایان وي.
بله،
دغه د زراعت هغه د لسکلن او د ابیارۍ د لسکلنو پلانونو په برخه کې ده. موږ اوس په دې قادر یو چې څلور پروژې په دې کې سخ کال تطبیق کړو.
مننه والی صاحب، لایې خبرتیا ورسته اوریدونکو ته ورزو. ولایت په ولایت پروګرام دی، پروګرام مو لغمان ته ځانګړی شوی دی او میلمه مو د لغمان والی آصف ننګ دی.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
د ټلیفون شمیرې مې د خبرونې په پیل کې تاسو اعلان کړی، یو ځل بیا هم کورنۍ شمیرې درته اعلانوم: 0992235540 او بل شمیره مو د 0992235550. ولایت په ولایت پروګرام د لغمان ته ځانګړی شوی دی. یو اورېدونکی په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ. تاسو په لاین کې یاست؟
پوښتنه لرم.
مهرباني.
پوښتنه مې ده چې څلور کاله مخکې د قرغیو په ولسوالۍ کې خرګوټی ده په نامه دی مخلو سره، د قرغیو ولسوالۍ موږ ته کاغذونه او اسناد هم را کړي دي. تقریبا دا څلور پنځه کال راتلو پورې دغه خرګوټي د فرمانخیلو د خرګوټي نمرې خلکو ته توضیح شوي نه دي. تیر کال روزه کې هم د لغمان والی د ازادي راډیو کې میلمه و، هغه نه مې پوښتنه وکړه مال والی صاحب، مال دغه د فرمانخیلو د خرګوټي نمرې به کله خپل خلکو ته توضیح کېږي؟ نو والی صاحب وویل چې یو څو ورځې بعد به توضیح شي. تقریبا اته میاشتې تر څو پورې دغه خرګوټي نمرې لا
تاسو پلان کې اوسئ ټلیفون ما قطع کوي بل اوریدونکو ته نه ورسو لوالي صاحب نه باور لورم دا پښتنه وکړو والي صاحب په دې برخه کې تاسو څه وایئ بله
دغه تقریبا د هغه کوم برخه چې موږ د فرمان خېلو کې د معلمینو لپاره د توزیع تر پلان لاندې و هغه موږ کار پی شروع کړی دی شپږ سوه نمرې دلته د معلم بالفعل یعنی شارګوټو کار روان ده
بله
یو برخه هلته شارګوټی د شهیدانو د ورثو ده چې هغه په فرمان خېل کې موجود ده هغه لږ جنجال لري یعنی هغې بحث هم موږ شروع کړی ده کار پی کوو کمیټه هم ورته ټاکلې ده اما د خلکو د شخصي ملکیتونو د دعوا مسله ده موږ په هغه مسله کې چې دعوا تر قضا پورې لاړه شي موږ له چوکاټ نه وځي یعنې موږ اوس د قضایي بحث کې شامله کړې ده هغه خلکو سره او یو ځل په دې باندې یعنی دولتي پروګرام شروع شو چې خلک پاڅون وکړو او بالاخره په دې نتیجه کې یو مړی وسو نو هغه کار لږ جنجالي سو ځکه پکې نو وسی ان شاء الله دا خارګوټي اوس موږ ټول خارګوټي سخت کړ تر بحث لاندې دي چې په دې باندې کار وکړو یعنی ټول جنجال نه ډک دي او مشکل هم لري یعنی څو مشکل لري هم ده مثلا مکه انتقال شوی نه ده خارګوټي په جوړ شوی ده دا د مرکزی کار ده حقوقي کار یې باید اوله کې تکمیل شوی وای دا چې زمونه مخکې دي اته کال او کال مخکې دا پروګرامونه شروع شوی دي بل دا چې پلان په دولتي اداره کې خارجولونې وزارت ده هغه باید بیا پلان جوړ کړي چې کله د مکه انتقال هغه پلان پې نه ده جوړ شوی دا هم ډېر لوی یعنی حقوقي مسله ده دا دوه لوی حقوقي بحثونه یو او د خلکو سره د ځمکې د منازع چې ملکیتونه تصفیه شي
بله
دا بل مشکل ده
بله
یعنی د نومرو د توزیع کار مونږ کړی ده ما بل ورځ 1350 د شهیدانو ورثو ته په بابا صاحب کې نمرې ورکړي یو څو وخت مخکې مې تقریبا د شخصرې او د علینګار معلمینو ته 1350 نمرې ورکړي داسې پرچون نمرې هم مونږ توزیع کړې دي یعنی کافي اوس جنجال مثلا نږدې ورځو کې د دې ګمبيري د معلمینو خلاصو وتی ان شاء الله نږدې سوي ده بابا صاحب د ماجرینو د شارګوټو جنجال تر ډېر هده ما ورکړی ده یعنی ډېر لوی لوی مسلې دي اسانه نه دي یو کال او مثلا نه ده چې څو وختونه دي هغه ټول باید اتفاق ته پی ورسېږي کنه د والي تصمیم یا اراده یا د دې کړنه دا کفایت نه کوي موږ جراتو کوو اما دوه درې خنور چې موږ سره موازی روان نشي
بله
نو موږ به ماتلې چې تر څو هغه زموږ سره ګام په ګام راشي ځکه دا ګټ کړی
بله مننه والي صاحب هغه ورېدون کله کې چې هیله د قناعت حاصل شوی وي څنګه
یو پوښتنه زلرم دغه
بله مهرباني شیبار یم مهرباني
محترم دغه سیور ته محترم دغه خارګوټ په دې کې د ملي وټو افسرانو ته دولت نمرې ورکړې دي دغه نمرې د ملي وټو د افسرانو دي چې موږ پیسې تقریبا په هغه وخت او زمان سره دولت ته تسلیم کړې اما پنځه کالو وشو نو د پنځه کالو د تیرېدو باوجود هم هغه نمرې له موږ ته نه دي
مننه ولی صاحب څنګه ملي وټو افسرانو نمرې هم شته
بله بله او دوی 50 میلیونه افغانۍ د وزارت دفاع لخوا د سربازانو لپاره تسلیم شوي دي یعنې د هر سرباز د نمرې لپاره 1,14,000 افغانۍ یعنی ورکړل شوي دي هغه جمع شوي دي په اکاونټ کې د دولت اما دا منازع چې ده د منازع بس یعنی لږ اوږد بس کدې اوس ټول اړخونو باندې شروع وکړه
بله
وګدیګ او د خلکو هغه د اشخاصو نمونه بیا ځنه اچاره يم شوای خپل چې څوک په کلاس وهنه کوي د دمکې د غصب مافیا جمع حقوقي مسله دي افرادو دا دواړه څه
خو بیا هم اولي سب تاسو دوی ته ډاډ ورکوي بله اولي سب وبخشي بیا هم تاسو دوی ته ډاډ ورکولای شئ چې دا ستونزه به هواره شي
بالکل
بله
ان شاء الله دا لګیا یو بيخي د مرجدیم شروع کړي چې په یخي یعنی د سی افتنه څه چې موږ د عباس په اجنډا دی رهبری په مجلس کې شامل نه
بله مننه ولی صاحب بل اوریدون کتاب ور شو ولایت په ولایت پروګرام دی لغمان ته ځانګړي شو دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس بله
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته وعلیکم السلام
روزانه ریاض الله حلیم ماګسنان ولایت نه یو انتقال لرم پتا چې باندې یو پښتنه لرم د والی صاحب دا
اعتقاد داره چې دو درې کاله وشو د کونړ پاړه تاسو د کونړ چارواکي او دغه شانتي مشران نه را میلمه کوئ. دغه شانتي دا سوموار د لغمان سوموار د ننګرهار دی او سوموار د نورو ولایتونو دی د کونړ نفر نه راځي. کونړ راته ښکاري د ولایتونو د لیست نه وتی دی. همدا چې خبره ده او د والي صاحب نه یوه پوښتنه دا لرم چې دی لغمان ډېر ښایسته ولایت دی د
بله مننه د کونړ په برخه کې باید درته وایم چې ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ په باره کې پروګرام درلود خو دقیق زما نه ده په یاد چې په کوم وخت کې ځکه چې یو یو ولایت ته ورځو او تقریبا دوه میاشتې تخنیکي همکار میر احمد صافی راته ویل چې تقریبا دوه میاشتې مخکې د کونړ په باره کې پروګرام درلود او یو بل یادونه هم وکم په لغمان کې ازادي راډیو خبریال نه لري او په کونړ کې ډیر فعال خبریال روح الله انوري لرو سي له کونړ تقریبا هر ورځ راپورونه هم لرو خو بیا هم ستاسو انتقاد د سر پوستر کو یو بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي ولایت په ولایت پروګرام ده مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ بله دوی راډیو روشانه کړی ده دیو بل شخ نه سره اور نوبل اوریدونکو ته به مخه کو ولایت په ولایت پروګرام دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سره.
وعلیکم السلام شیبر یم مهرباني
وکړئ. دا دا والی څنګه لا پوښتنه ده چې دا با تخت ولې دوه نه کوي مخه نه کوي دوه نه هغه نه لري
دلته څه ته او بخښي په تاسو په سوال پوښینه شو
لکه دلته پر مختل دوه نه هغه
سرک په برخه کې به والی صاحب معلومات درکړي. البته د پروژو په برخه کې مو تقریبا دغه نیم ساعت خبرې کولې ځینې پروژې والی صاحب اشاره ورته وکړه ځینې پروژې ترسره شوې دي او ځینې کارونه هم شوې دي خو له بودیجې سره بسم کېدی شته چې ګامونه اخلي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام دی مهرباني وکړئ. مهرباني
اصاد یو مکتب جوړ شوی دی او هغه هم تعمیر جوړ شوی چار دیوالی میں لري یو مکتب هم دسې مکتب ہے معلومان هم صرف سو دانی راضی سم درس هم نشته کتابونه هم نشته تدریس هم نشته او بل بیخی دومره اتلس کاله کې نور هیڅ پروژه هیڅ شیشه دې کرن چنه دی ورکړی شاته سرک جن پوخ نه دی جوړ نه دی سم
مننه. په دې برخه کې البته مخکې هم والی صاحب ځینې معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل خو د کرهنې په برخه کې چې ازادي راډیو څومره معلومات لري په لغمان کې داسې هم نه دی چې کار نه دی شوی په د کرهنې په برخه کې خصوصا. البته په ځینو نورو برخو کې کارونه پسې په دې کې هم شک نشته. بل اوریدونکو ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام دی مهرباني وکړئ. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
مہربانی وایه نه چاری پر اساتید د ظاهر اړو خپل چاری سره او خی خلګو دا مقام غازو وږي تاسو د بل راخی دي دا وایس کارت تاسو د والی صاحب سره دی یو
د ته په والی صاحب توزی ورکه خو غالبا قضایی دوسیه د نوزکه په والی صاحب ترڅو پوری چې قضا پریکړه نه وکړي نمونه به څنګه اخلي. بله
یو ولایت چې موږ والی لرو والی د ولسمشر سره دی په ولایت کې ولسمشر د داخله ولسمشر والی صاحب کې لیک کوي دا د قضایی ورګانونې جریان کې د داخله ټول خبر کې
بله مننه. دا پوښتنه به له والی صاحب څخه وکړو له اوریدونکو مننه کوو. نو والی صاحب که چېرته تاسو سره شو د پوښتنې کومو یادښت کړی وي لطفا توضیح ورکړئ.
بله هغه ورور چې د بدبخت ولسوالۍ هغه کېدو
بله
هغه ته وایي چې په دې برخه کې پروژې نشته کې یو میلیارد او شپږ سوه میلیون افغانیو تنه سړکونه لرو د ټول لغمان په کچه چې په دې کې یو میلیارد تنه د بدبخت ولسوالۍ لپاره دي.
یعنی تر ټولو غټه دي پندو ولسوالیو تر څه هم نه بدبخته ډیره توجه سوي کلینیکونه هم لرو سه کال او سه کال دوی ته د زراعت د باغداري د ترویج د ریښې پروژې لرو ساختماني چارې هم هلته شته په حدود نږدې 50 میلیون افغانیو د بدبخت تقریبا ټولو سیمو ته د برق پروژه روانه ده چې یعنې دوی مکمل کیږي مثلا ګړوچ ته په هغه ساحو کې تقریبا زمونږ د برق چالویه ساحه ده نو هلته زمونږ برق تکمیلیږي شاګولیانو ته دا برق په همغه ساحاتو کې رسیږي نو ډېرې پروژې مناسبې دي په مکتبونو پروژې لرو منتها مشکل دا ده چې بدبخت ته لاره نه ده مونږ د اووه اته کاله هوایي لاره استعمالوو نو چې لارې پروژې تکمیل شي سړک په حدود 50 کیلومتره سړک مونږ بدبخت ته لرو چې دا ډېره لویه پروژه ده د ملک په کچه اته لویه ده او یو بل د 6 میلیون افغانیو په وردک باندې یو پل د شهیدانو په نوم باندې دا هم د بدبخت خلکو غوښتنه وه چې هغه مونږ اجرا کړی ده بل دا برق هم په دوی داسې نورې غټې پروژې لکه د کاسا یو زر پروژې برقونه لینونه هم په دوی راځي او داسې د سروبي دوهمه پروژه د سړک جوړونې لرو چې هغه هم بدبخته ده هغه یو ورور چې تاسو ته یاده کړه هغه د کرنج منطقه یادوله چې هلته ګویا کار نه ده سوی کرنی هدف نه و نو کرنج منطقې کې دا باندې د مثلا تاجګړی نه چې د الیشنګ په طرف باندې دا سیمې دي چې کرنج هم پکې شامل ده دې ساحې کې مونږ تېره ورځ یعنې تقریبا یو هفته مخکې یو اویا میلیون افغانیو ارزښت باندې پروژې ځینې بهره برداری وي ګټې اخیستنې ته وي او ځینې د بنسټ ډبرې وي چې دا مو کېښولې او نورې پروژې هم را روانې دي چې انشاءالله دوه درې مکتبونه دي پکې او سړکونه هم پکې خامس ته شامل دي اما پوخ سړکونو پروژه په دې صحیح کې نه لرو چې کوشش کوو چې وي کو انشاءالله بخصوص بریکویو په صحیح کې یو سړک ته چې هغه باید تکمیل کړو او دغه بل کوم موضوع یو مسله یاده کړه چې ځینې نمونه او دا شیان دومره به یاده کړم چې په حدود کې 200 دوستي د ځمکو د غاصبینو څارنوالۍ ته زما په انځا باندې تللي دي
بله او
یعنی اجرات پکې شوي دي
بله او ولی صاحب محترم د لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه او البته ځینو اوریدونکو هم دا توقع لرله چې باید کارونه زیات شي او د افغانستان په ولایتونو کې تر کومه حده پورې چې تاسو هغه عملا کار په مختلفو ولایتونو کې ولایت کړی دی یو ستونزه چې دغه لاسله بنیادی ستونزه ګڼل کیږي دغه اداري پروسه ډیره پڅه نه وي تاسو مرکز ته خبر ورکوي مرکز بیا وزارت ته خبر ورکوي وزارت بیا بیرته راځي فرضاً که یو پیشنهاد تاسو کوي د یو پروژې لپاره پیغه باندې په دې اداري برخه کې ډیر کار ډیر وخت ضایع کیږي د دغه ستونزې باید څرنګه هواره شي تاسو خو کله ناکله له ولسمشر سره هم ګوري د والیان ورزی او یا په مرکز کې له چارواکو سره ګوري د دغه یو حل لاره په کار نه ده
افغانستان دا بودیجې تمویل دی پروژو دا د بهرنیو مرستو نه ده ځینې وخت په وادې باندې فیصله اشنا را سره ولاړ وي ځینې وخت نه وي ولاړ مثلا یو پروژې ته وي تعهد ژمنه وي یو دونر لخوا بیا ګوري چې هغې ناوخته سي یا پکې کنسل سي نو بیا هغه دمږه ژمنه او د دولت ژمنه د مرکز نه هغه په هوا پاته سي یعنی ډیر مهمه ده چې د موږ پروژې چې دی هغه نسبی توګه تمویلېږي اما دوه مشکل چیرته ده تدارکاتي پروسیجرونه دنمن کوي دا پروګرام یعنی په کال کې یو وری پلان جوړیږي بیا هغه ډیر وخت نشي واته میاسي په دې پلان گزاري او تدارکاتو کې نیول کیږي نو ډیر نه وخت راځي زما په نظر دا بیا دریم اساسي مسله ده که د غریبو دولتونو یا حکومتونو یا نظامونو لپاره کدوې اقتصادي شته چې برال د ټول د لمایت کړی ده چې په دې ترتیب سره یا نظام لږ ډیسنټرالایز دي لږ غیر مرکزی شي بخصوص د خدماتو ورکړه یا واید د ولایاتو د دوی د خپل واید نه یو مقدار ولایاتو ته تخصیص شي بیا دوی په تیزی سره کولای شي چې خپل لومړیتوبونو ته خپل منابعونه
په امری برخه کې وبخښي د دې ولایتونو د اختصاصي بودیجې په برخه کې فرضاً د شاروالۍ په برخه کې خوده کار شوه د شاروالۍ کې خپل عواید ترلاسه کوي بیا په خپل شار باندې مصرفولی شي څنګه په محترلام کې هم داسې شوه دي
هغه ډېر تیز روان ده، یعنی د شتاروالۍ کار خو دومره تیز روان ده چې د بهترینه کار ده. هلته دی پیسې پیدا کوي، هلته یې تیاره پروژه ورته وي، خو د هغوی عواید دومره ډېر نه دي چې ډېر لوی پروژې پرې تمیل کړي. دی به یو پارک تنظیموای چې دی به د دوکانونو مخه کانکریټ کړي، یا به یې فیصله پیاده رو جوړ کړي، یو څه جوړې به جوړې کړي، دا ویلې همدی د لویو پروژو لپاره، لکه بان، لکه چکډیمونه، لکه د برق پروژه، لکه دې ته ورته د مکتب پروژه. دا خو بیا دوی نه شي کولی، شفاخانې دوی نه شي جوړولی. اما روی هم رسته زه به یو شی ویم چې په لغمان کې موږ هغه زیربنایي اساسي عمده پروژې چې دي هغه ټولې لرو، لکه پانتون مکمل تعمیرات یې ډېر زیات روان دي. شفاخانه د موږ د لغمان د ضرورت نه ماسیوا، یعنی سل بستره پکې اضافه لرو. دا شفاخانه هم جوړه کړې ده چې د ضرورتونه پوره کړي. پنځو ولسوالیو ته سړکونه زموږ پاخه تکمیل شوي دي چې په ډېرو افغانستان په ډېرو ولایتو کې نه دي. دغسې د برق پروژه مثلا هر کال چې موږ تطبیق کوو په ډېره مناسبه اندازه باندې، او بل د زراعت په برخه کې، د انکشاف ادارې په برخه کې په سلګونو وړې غټې پروژې موږ لرو چې په دې ټولو باندې کار روان ده. زما په نظر ټول نیازمندۍ په یو وخت کې نه پوره کېږي. په زمان تکه وګورو او منابعو ته چې وګورو چې څومره لرو، بیا منصفانه کار روان ده، یعنی ښه ده، بد نه ده.
بله ولی صاحب، د نوښت او وړتیا جایزه په یو شمېر افغانانو ته سږ کال ورکړل شو، او په دې کې د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس محمد همایون شمس هم شامل وو. هغوی خو هغه د تقدیر شول، لیکن په لغمان کې یو ځوان د ادریس سیاوش په نوم باندې په دې تقریبا څو میاشتې مخته دی په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، د څو ولایتونو ته روان وو. دغه ځوان تاسو تقدیر کړی دی او کنه؟
نو دی د مرحوم ننګیال صاحب زوی ده، موږ تشویق کړی ده چې مناسبه نه چې په راډیو کې نوم یاد کړو.
خدای دې له خاطره چې دا ځوانان باید تشویق شي.
حمایه کوو، نور هم چې ملاتړ په کار کې ورکوي. مادي تفقد هم کړی ده.
او بس کور ودان یو خبرتیا به راوخلو. لاغه وروسته د امنیت مسلې ته به هم اشاره وکړو چې په لغمان کې امنیتي وضعیت څنګه دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زه احمد شیبر وړاندې کوم. په خبرونه کې مو د لغمان والی آصف ننګ میلمه دی. ولی صاحب، د لغمان امنیت ته کرا شو، څنګه امنیتي وضعیت څنګه دی ستاسو په باور په لغمان کې؟
زما کارم ډېر کړی ده، عمده کارونه مم کړی دي، یعنی امنیت برخه ته نه د ټوپک او د جنگ نماسي و. موږ څلور پنځه کار نور هم پکې لرو چې یو د ولس د وګړو تامین دی، امنیت د سر او مال هغه ډېر ښه ده. مثلا په خاریاتو کې د غلا، د جرایمو، د دې شي میزان بې نهایته ټیټ شوی ده. دلته به څوک ونه وایي چې د موټر غلا وسوه، یا د کور غلا وسوه، یا د موټرسایکل غلا وسوه، یا کیسه بوري سوي دي، لکه دا اوس چې ځینې ولایتو کې دا پدیدې ډېرې دي. دوهمه برخه د مدافعې برخه ده، د موږ چې هغه د جګړې سره اړه لري، په هغه کې موږ ډېر ښه یو. دښمن هیڅ ساحه نه ده نیولې، هیڅ پوسته یې نه ده نیولې. تیر کال هم ډېر قوي عملیاتونه وکړو، اما هیڅ پرمختګ یې نه درلود. جګړه که تلفاتو پرته نه وي، یعنی موږ پکې زخمي او شهید لرو، نو دا هم بحث ته پکې چې البته میزان یې راټیټ شوی ده منتها لرو. یو بله برخه د موږ تحکیمات او استحکامات ده، او توسعه ده په اصطلاح چې ساحي جغرافیه وسیع کړو. موږ تیر کال نه چې کوم عملیات شروع کړي دي په حدود د شل پنځه ویشت کیلومتره د الینګار په طرف، او دغسې یو شل کیلومتره د الیشینګ په طرف باندې ښاري کمربند تناوسې کړی دی. یعنی ښه کافي د شارع او امنیت چې دی هغه په ډېر ښکلي انداز باندې ده. او بل د کشف برخه ده چې موږ د موټر بم او د موټرسایکل او د ریکشې او د ماینونو د شندولو هغه میزان ک نمایش ته کېږدو، بسته کوټې ډکې دي، دومره مواد هم نیولي دي.
بله، او
د ترور مخنیوی هم په کافي اندازه باندې کړی دی. یعنی د دښمن او مال د سکر کېږي، هغه چې ترور کوي دا ته ورته تخریبي کارونه کوي.
په مجموع کې د کومې ولسوالۍ، بله وبخشه، په مجموع کې د کومې ولسوالۍ امنیت بیا هم د یعنی د ګواښ وړ تاسو ته ښکاري په لغمان کې؟
یوه هم د تشویش ور نه ده، یوه هم منتها د رلچکی بریدونه یا دین وخت چې مسیر وګده لارو کې مشکلات پیښیږي. اوس مرکز مهترلام نه تر دولت شاه ډیره اوږده لار ده، بیا له دولت شاه نه تر پراشان ډیره اوږده لار ده، ډیره زیاته، یعنی درې څلور ساعته له دولت شاه چې یو بل منطقه ده د دولت شاه سیمه پراشان نومیږي، درې ساعته څلور ساعته لار ده. نو دومره اوږدې لارې چې بیا خامه وي، کله کله پکې د دشمن هغه آسیب رسانی تاوان رسول دا پکې موجود وي. اما دا چې د ولسوالۍ په کچه دوی برید وکړي او ولسوالۍ ته تهدید پېښ کړي، داسې کوم توانمندي دښمن نه لري.
بله، نن صاحب د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته یو شمېر اورېدونکو سمسونه هم راستولې دي. ځینو داسې پوښتنې کړې دي چې د خبرونې په ترڅ کې تر اوسه پورې ځواب شوي دي، او ځینې مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي چې څومره کسان په لغمان کې په کرهنې بوخت دي، او یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د البته د علي شنګ په علي لیسه کې انتقاد کړی دی چې سم چارواکي پکې نه دي ټاکل شوي، البته دا د دوی ادعا ده، او د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه شوي دي چې تاسو دې ته اشاره وکړله. خو داسې نور سوالونه هم شته. د عزیز خان کچ سیمې ته به کله برېښنا رسي؟ یو اوریدونکي لیکلي دي، په لنډو باندې دا توضیح کوي.
د دې لیسه خو وړو کې مسله ده، دا د علي شنګ کلی کوي، د علي شنګ ولسوالۍ لیسه نه کوي.
بله،
هغه کې اصلاحات به راشي ان شاء الله، دې کې څارلون بدلون مونږ راوستل، د ځینې مدیرانو په کچه ده کې به راولو، او معرف په ټوله په مجموع کې د اصلاح او سمون برنامه یې سخ کړل لرو. څارلون بدلون به د مدیرانو وي، د ناکاره خدای مکړه که چېرته استاد وي هغه ایسته کوو، د ښځو د معلمینو کمبود چې هغه به پوره کوو. د عزیز خان کس د برق مسله یوازنی مشکل د ترانسفرمرونو ده، د برق شبکه غځېدلې ده، یعنی هم برق شته هم شبکه غځېدلې ده، اما ترانسفرمرونه چې دي هغه کمبود لرو. موږ سخت کل کوشش کوو چې د ولسي قانون یا سیټیزن چارټر پروګرام نه ده د میثاق چاروندي ده، د دې له لارې ځینې پروژې ترانسفرمرونه پرې واخلو. نو کدا کار سخت کل وسي، د عزیز خان کس برق ته ان شاء الله سخت کل، یعنی په دې نږدې وختو کې چې شوراګانو هغه تدارکات شروع کړي، او دوی لومړیتوب ورکړي دا چون پیسې موږ شورا ته ورکوو، او ډېرې روپۍ هم دي، دوی کوای چې مکتب جوړ کړي، دوی کوای چې برق انتخاب کړي، دوی که ترانسفرمرونه واخلي نو دا کار به ډېر چټک شي، او ان شاء الله یو برق ته برق ورکول کېږي هم د پلان له مخې.
د ولی ولا رحیمی له خوست لیکي په لغمان کې د چکر او سیاحت ځایونه شته کنه شته؟ یو پارک خو تاسو اشاره وکړه چې کار پی روان دی، یو ډیر لوی پارک دی، نور د سې ځایونه چې خلک ورسي؟
د لغمان د درې څلورو نه یوې هم سیاحت ده.
بله،
یعنی بهترینې درې لري، ډېر زیات سیاحتي گنجایش لري، کدا د جګړې او د دشمن د خطر ویره نه وي نو موږ ډېر زیات ساحې لرو. مثلا علي شنګ تر دولت شاه ډېرې ښایسته درې دي، ډېر منطقې لري، عین بیا دا تر نورستانه دغسې تر بدخشانه تر چینه پورې غځېدلې ډېرې زیبا درې دي، او له دې خوا د الینګار په طرف باندې بیا موږ مثلا دغه کلاګوش بند چې و دا د شاهانو تفریقه وه، یعنی ډېر ښې ساحې لري، دغسې تر لنګراجه دوابه منډوله چې دغه سې دې لري نورستان ته ځي، دا ټولې نه دي جنتونه دي. داسې
بله، ولی سب کله کلاګوش هم یاد کو، شفیع الله عمری له نورستان لیکلي دي چې د کلاګوش د بند کار به کله شروع کیږي، که په لنډو ځواب ورکړي چې
ان شاء الله هغه تاسو کلې د دې سروې اساسي سروې کارونه شکل ورته بودیجه دولت تخصیص کړي.
ولی سب د خبرونې صرف څو دقیقې پاتې دي. یو شی چې په دې وروستیو کې په فیسبوکونو کې ډېر ښکاره سو او د لغمان شایست ښکاره کوه، هغه دا اوسې د والیبال ټورنمنټ او میچونه ول او خلک ورته په زینو کې ناست، او ډېر شایسته منظره هم و، هغه میدان هم ډېر شایسته و. په سپورت کې مو څه پرمختګ کړی؟
سپورت کې
موږ
دغه
په اصطلاح
د حدود شپېته شوبې چې لرو نیکولو سپورتونو، نو لغمان د محلي یا منطقوي لوبو کې په ډیرو کې ډیر بریالی ده. دا نن اوس چې ما ته خبرې کوو، په حدود د شپږ زره تر لس زره کسان تماشاچیان د ځوانانو په پارک کې دي چې د کونړ نه او ننګرهار نه راغلي، کابل نه راغلي دي،
د دوی مسابقات دي او ډېر ښه دلیدلې دي.
دا د والیبال مسابقې دي.
د کرکټ ټیمونه زمونږ
بل او بخشي تاسو چې دا خلک راغلي دا د والیبال مسابقو ته راغلي دي؟
بلې هو استاد، د والیبال نن فاینل سره فیصله دي، تورنمنت اخیری ورځ. نو د کرکټ ډېر لوی او ګراوند اصري دغه پنځو ګراوندونو نه چې په افغانستان کې د کرکټ فیصله دي په نړیوال معیار به جوړیږي. یو یې په لغمان کې دی، یو زیاته برخه کار یې تکمیل شوی دی، تر 50% ډېر او دیک باندې کار کوو. جمنازیوم زمونږ جوړ شوی دی، مشکلات لري جمنازیومي یا فیصله سرپوشیده سپورتونو دپاره او زورخانهیي سپورتونو لپاره یو 15 محلاتو باندې کار روان ده. نو نور چې اوس تقریبا د یو 2 پارک جوړیږي، په هغو کې مونږ واته د والیبال نور میدانونو لپاره بیا گنجایش پیدا کوو.
بله،
دغسې واته صحیح د سکتور خصوصي سره کار پرې کوو چې دوی هغه سپورتونو ته وده ورکړي.
بله،
په مجموع کې د لغمان د سپورت مرتبه په افغانستان په کچه په 15 او په 16 کې او ډېر کله څلورمه کې راځي.
بله، ولې صاحب د خبرونې په روسیو کې خلګو خلتا سړي پښتنې وکړي، تاسو له خلګو څه پښتنه لري، له خلګو څه توقع لري چې څه باید وکړي په لغمان کې؟
زما په نظر اخلاص دی وطن ته کار ده، یعنی کم خلک هم وي، بخصوص چارواکي که وزیر ده که معین ده، که دوی اخلاص او صداقت وکړي واقعا نتیجه ورکوي. یعنی دا ډېر نه دي، دا به زر یو نیم زر کسان دي چې دوی د مسلمانۍ له مخې کار وکړي، زموږ علما کرام کار وکړي، هغه عمده مسلې چې دوی هغه د دین حکم ده، د سولې لپاره، د انساني ژوند لپاره، د ترقي او پرمختګ لپاره، دغه تصویر د ژوندي کولو لپاره ولسونه باید کار وکړي. بل دا چې ولس په خپل شاوخوا د کلي د کوڅې هغه لازمي مسلو کې چې ونډه په کار ده، هغې کې دوی باید ونډه واخلي. د اشر په پروګرام کې کوڅې پاکولو کې، نظافت ساتنو کې، اتحاد او اتفاق او د تعلیم د ترویج لپاره، بخصوص د جلکیو د تعمیر او د دینی تعلیماتو د ښه ترویج لپاره په دې کې که ولس همکار وي، نو ډېره برخه کار به زموږ حل وي. یعنی زموږ دوه مشکله دي په افغانستان کې چې د جګړې سبب شوي دي، یو جهل ده، یو فقر ده. او د جهل لپاره تعلیم، او د فقر لپاره اقتصادي وده. او دا اقتصادي وده د سیستم، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دا کار سرعت پیدا کړي، نو موږ به د ډېرو ورځو غمونه اسانه علاج کړي وي. بیا هم زه په دې عقیده یم چې خلک که اخلاص وکړي او له اخلاص نه دعا وکړي، انشاءالله ډېر تاثیر ګذاره.
بله، په همدې هیله د لغمان ولی آصف ننګ مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیستل. اخو اوریدونکو هم مننه کوم چې SMS-ونه راواستول او د پیغامونو له لارې یې د خپرونه لا پسې شایسته کړه.
لغمان پلوری سمستا می مات مات کیگی او لاری اوگ دی دی غزان جانان ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی زد لغمان پلوری سمستا می مات مات کیگی او لاری اوگ دی دی غزان جانان ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی شام پوری فوزنا سامی مات مات کیگی اولاد